شپږ بجې شپې د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې موزه احمد شیبر هرکلی کوم. په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي له طالبانو وغوښتل چې د سولې په برخه کې د ولس ږغ بدرګه کړي. بل لور ته مو له دې خبره وو چې د سولې د هڅو تر څنګ په افغانستان کې جګړې تیزې شوې دي، خو تر هر څه مخکې خبرونه له صالح محمد صالح څخه.
د افغانستان ولسمشر وایي چې د جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات د افغانستان لپاره یو ازمایش دی. دفاع وزارت وایي چې په دې وروستیو کې د دولت پر وسلوالو مخالفانو حملې زیاتې سوي دي. د امریکا ولسمشر ایران تورن کړی چې پرون یې په عمان خلیج کې د تیلو پر دوو ټانکرونو په حمله کې لاس درلود. د افغانستان ولسمشر وایي د جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات د افغانستان لپاره یو ازمایش دی. محمد اشرف غنی دا خبره نن د شانګهای د همکاري سازمان په سرمشري زکی وکړه. د آزادو عادلانه او عمومي انتخاباتو دغه راز د قانون د حاکمیت لپاره دغه انتخابات یو ازمایش دی. موږ نړیوالو او د شانګهای د همکاري سازمان څارونکو ته بلنه ورکوو چې زموږ انتخابات وڅاري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د جمهوري ریاست انتخابات به د تل یا میزان په شپږمه وسي. ولسمشر غني چې د شانګهای د همکاري سازمان په سرمشریزه کې د ګډون لپاره قرغیزستان ته رسېدلی، د نړۍ له بېلابېلو مشرانو سره یې د دې سرمشریزې په څنډه کې د افغانستان په اړه خبرې کړي. د ولسمشر غني نورې څرګندونې په خبري مجله کې اوریدلی سي. د امریکا متحده ایالاتونو ایران تورن کړی چې پرون یې په عمان خلیج کې د تیلو پر دوو ټانکرونو حمله کړې ده. ډونالډ ټرمپ دغه تور نن له فاکس نیوز تلویزیوني شبکې سره په مرکه کې ولګاوه.
Iran did do it and you know they did it.
ایران دا کار کړی، تاسو په هیله چې دا کار ایران کړی دی، ځکه چې تاسو په یو ویډیو کې یو کښتۍ لیدلې ده. د امریکا په اوس پرون یو ویډیو خبره کړې چې په کښکاری د ایران سپایي پازران انقلاب ځواک د غزمی دی یو کښتۍ عمله ظاهرن پر یو کښتۍ تر حمله وروسته د کښتۍ لبدنی یا اونا چاو دلې ماین لري کوي. چارواکو سی ان ان تلویزیونی شبکې ته ویل چې د امریکا دفاع وزارت په دې باور دی چې دغه د ایران د ایرانی ځواکونو لخوا په دې پیښه کې د خپل دخالت د شواهدو د لرې کولو یوه هڅه ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په دې وروستیو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو مرګ ژوبله په بېساري ډول زیاته سوې ده. د دې وزارت ویان زبیر عارف نن ازادي راډیو ته ویل چې د مخالفو وسلوالو د ځپلو لپاره دوی خپل پوځي عملیات زیات کړي.
موږ په هر څلور ساعتو کې د لسو دولسو په منځ کې موږ عملیات کړو. دوی په هر څلور ساعتو کې په دې وروستیو وختو کې دا کوم جګړې موږ باندې دي، د سلو ځینې زیات تنان د دوی له منځه دي.
وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران ولسمشر وایي چې پر تهران د واشنگټن بندیزونه سیمه ییز او نړیوال امن ته جدي ګواښ پېښوي. حسن روحاني دا خبره نن د قرغیزستان په پلازمینه بشکیک کې د شنګهای د همکاري سازمان سرمشریزې ته وکړه.
د امریکا دولت په تیرو دوو کلونو کې له خپل اقتصادي، مالی او پوځي ظرفیت څخه په استفاده او په تهاجمي چلند ټول نړیوال قواعد او جوړښتونه پاشلي. د سیمې او نړۍ امن ته په جدي ګواښ بدل شوی دی.
حسن روحانی سرمشریز ته ویل چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره د هغې خپل سری مسؤول ده چې تر بل هر وخت یې نړیواله ټولنه له ستونزو سره مخامخ کړې ده. د هغې اشاره د تهران او د نړۍ د پیاوړي هیوادونو ترمنځ له اټومي تړون څخه د واشنگټن د وتلو پرېکړې ته وه. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي انقره به د هر ممکنه بندیز په وړاندې چې له روسیې د دفاعي سیستم درانیولو په خاطر د واشنگټن لخوا پر انقره لګیږي ځوابي اقدام وکړي. انقرې بیا ویلي چې په پام کې لري له روسیې د هوایي مدافع ایس 400 ډوله دفاعي سیستم رانیسي. د ترکیې دولتي آژانس انادولو نن د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو خبري راخیستي چې ویلي دی ترکیه د یو خپلواک او آزاد هیواد په توګه د دفاعي خریداریو په برخه کې د پریکړې حق لري. له روسیې سره د انقرې دغې موافقې له انقره او واشنگټن ترمنځ چې دواړه د ناټو غړي دي اړیکې ترنګلي کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې د روسیې د میزایلو ایس 400 ډوله دفاعي سیستم د امریکا سخت اف 15 ډوله جټ الوتکو پروګرام ته یو ګواښ دی. واشنگټن خبرداری ورکړی چې ترکیه له روسیې د دفاعي سیستم رانیولو ته دوام ورکړي، ترکیه به د اف 15 ډوله جنگي الوتکو له پیرودلو منع کړی سي. د بریتانیا وی محکمه پریکړه وکړه چې امریکا ته د ویکی لیکس ویبپاڼې د مؤسس جولین اسانج د سپارلو یا نه سپارلو په اړه به بشپړ محاکمه دایره سي. دغه محکمه ویلي چې دغه محاکمه به د 2020 میلادي کال په فبروري میاشت کې وسی. په لندن کې وی محلي محکمې نن دا حکم په داسې حال کې ورکړی چې تر دې یو ورځ مخکې د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر واشنگټن ته د اسانج د سپارلو لپاره د امریکا یو درخواست لاسلیک کړ. امریکایي چارواکو 24 کلن اسانج تورن کړی چې د امریکا د حکومت د کمپیوټرونو د حق ولو په توتیا کې لاس لري او له جاسوسۍ ضد قانون څخه سرغړونه کړې ده. وروسته له هغې چې اسانج د 500 اونیو په بند محکوم سو، دا مهال د لندن په یوه زندان کې بندي دی. د ځکه بندي سو چې تورن دی سویډن ته د جنسي تیری د یوې قضیې په تړاو د نه سپارل کېدو لپاره یې د ضمانت له اصولو سرغړونه او په 2012 میلادي کال کې په لندن کې د اکوادور سفارت ته پناه وړې وه. او د کرکټ د 2019 میلادي کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن ویست انډیز انګلستان ته د 213 منډو هدف وټاکه. انګلستان په ساوت هامپټون لوبغالي کې د دې لوبې په چا ټاس وګټه، خو ویست انډیز ته د لوبې د پیلولو بلنه ورکړه. ویست انډیز چې ټول لوبغاړي تر 45 اورونو پورې وسوځېدل وتوانید چې 212 منډې وکړي. دا مهال انګلستان بیټنګ کوي چې په دریم اور کې 14 منډې کړي او کوم لوبغاړی نه دی سوځېدلی. پرون د باران له کبله د هندوستان او نیوزیلند ترمنځ مسابقه ونسوه. په انګلستان او ویلز کې د دغو مسابقو په لړ کې سبا افغانستان له جنوبي افریقا سره د مسابقې ډګر ته وځي.
دا ساجر اډو ماشومانی خبری مجله اوري. د ناتو ملکی استازي پر طالبانو ژغ وکړ چې د سولې خبري وکړي.
The Afghan people demand peace and the Taliban should respect the will of the Afghan people.
د سولې د هڅو ترڅنګ په افغانستان کې د دفاع وزارت په وینا جګړو زور اخیسته.
مونږ په هر سلوي ساتو کې د لسو دولسو په منځ کې مونږ عملیات کوو.
د پاکستان یو وزیر ویلی دی چې د اپوزیسون په زرګونو کسان باید اعدام شي. دا خبره مو د سیاسي چارو لکتون کې افراسیاب خټک سره شریکه کړې.
وزیران که ځان قاضیان جوړ کړي او دی خلکو د اعدام خبرې کوي، دا خو بیا فاشیزم ته به خبره لاړه شي، بیا خو قانون عین او دا ټولې خبرې ختم شي.
د شانګهای د همکاري سازمان په 13مه سرمشیزه کې چې د قرغیزستان په پلازمینه بشکک کې روانه ده، یو شمیر نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان د سولې په اړه بحث وشو. دې غونډې ته نن د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وینا وکړه. د دې وینا په اړه نور جزئیات له اسمت څاروان څخه.
بله، لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د شانګهای د همکاري ټولنې په سرمشیزه کې خبري وکړې. د شانګهای د همکاري سازمان له غړو هیوادونو سره د افغانستان په اقتصادي او تجارتي او همدارس تاریخي اړیکو خبري وکړې. ولسمشر غنی د هوایي او ځمکنیو لارو او د انرژي شبکې د سیمې د اتصال لپاره مهمې وبللې او وی ویل چې افغانستان د دې سیمې په مرکز کې د جنوب او شمال ترمنځ د تقاطع رول لرلی شي. ښاغلی غنی وویل چې د همدغو تماسونو له کبله اوس منځنۍ آسیا د افغانستان پر یوه ستر سوداګري شریک بدل شوی دی. د افغانستان ولسمشر په خپله وینا کې د جون په 28مه په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د خپلې کتنې یادونه وکړه او ویل چې په دې کتنې کې به د دوو هیوادونو پر اړیکو هر اړخیزې خبرې وشي. ولسمشر غنی د شانګهای د همکاري سازمان له هغو ټولو مشرانو مننه وکړه چې د افغانستان د مسئلې د حل لپاره د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د افغانستان د سولې پر اړتیا ټینګار وکړه. البته په دې غونډه کې د افغانستان د مسئلې په سولیز حل کې د دې سازمان د همکاري او رول غوښتنه هم وکړه. د افغانستان د میزان د میاشتې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د څارنې لپاره د شانګهای د همکاري ټولنې په شمول ټولو نړیوالو څارونکو ته بلنه ورکړه چې افغانستان ته ورشي او د انتخابات له نږدې وڅاري. ښاغلی غنی د شانګهای د همکاري ټولنې ته بلنه ورکړه چې د تروریزم په ضد په مبارزه کې دوه اړخیزه همکاري وکړي. ولسمشر غنی د افغانستان جګړه پیچلې وبلل او ویل چې ډېر عوامل لري، خو ویل چې د افغانستان سوله د نړیوالو اجماع ته اړتیا لري. د سولې لپاره د جلا جلا هڅو پر ځای د سیمه ییزې یا نړیوالې ګټې هڅې غوښتنه هم وکړه.
مننه اسمت ساروان او چې د ولسمشر غنی د بشکک په سرمشتیزه کې د خبرو جزئیات له تاسو سره شریکول. د بشکک د سرمشتیزه په دورشل کې د افغانستان د تماس ډلې لپاره د لارې د نقشې په ګډون شل موافقین لاسلیک شوه. د سرمشتیزه د کوربه قرغیزستان ولسمشر وویل د افغانستان بحران ته د وی حل لارې موندل به د دې سرمشتیزه د اجنډا مهمه برخه وي. په دې اړه جزئیات ته احمد تکل پراپور کې
د انټرفاکس خبری آژانس د راپور له مخې د شانګهای د همکارۍ د سازمان اته دایمي او څلورو څارونکو غړو نن شل سندونه لاسلیک کړل چې یو یې د تماس ډلې د لارې نقشه ده. د دې سند هدف د غړو هیوادونو په وینا د افغانستان کړکیچ ته د یوې حل لارې موندل دي. د افغانستان او قرغیزستان د بهرنیو چارو وزیرانو د دې موافقې مسوده د اپریل د میاشتې په شلمه نیټه د افغانستان او شانګهای د همکارۍ د سازمان د تماس ډلې په غونډه کې چمتو کړې وه. د قرغیزستان ولسمشر سورنبای جینبیکوف چې هیواد د دې سرمشریز کوربه دی په خپل پرانیستون کې وینا کې وویل د شانګهای د همکارۍ د سازمان یو مهمه دنده بدوي چې د افغانستان د بحران د حل لپاره به په ګډه هڅه کوي. د بشکیک د سرمشریز په اعلامیه کې راغلي د دې ټولنې غړي هیوادونه په دې باور دي چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غړو هیوادونو په سیمه کې د امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره مهم او اساسي فاکتور د افغانستان د کړکیچ سمدستي حل دی. اعلامیه زیاتوي چې د دې سازمان غړي د سیاسي ډیالوګ له لارې د سولې او اقتصادي پرمختګ او د تروریزم او مخدره موادو پر ضد په مبارزه کې د افغان حکومت او خلکو د هڅو ملاتړ کوي. اعلامیه زیاتوي د افغانستان د جګړې پای ته رسول له سیاسي حل لارې او د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د ټولو ښکېلو اړخونو په ګډون د سولې له پروسې پرته بل بدیل نه لري. د شانګهای د همکارۍ د سازمان په اعلامیه کې له ټولو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو او په سر کې له ملګرو ملتونو غوښتنه شوې چې د افغانستان د ثبات او پرمختګ لپاره په خپلو کې همکاري پراخه کړي. د بشکیک د سرمشریزې د اعلامیه په پای کې په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت په برخه کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د تماس د ډلې او د مسکو د پروسې ونډه مهم بلل شوې دي. روسیا، چین، قرغیزستان، قزاقستان، ازبکستان، تاجکستان، هند او پاکستان د شانګهای د همکارۍ د سازمان اته دایمي غړي او افغانستان، ایران، بلاروس او مولداویا یې څارونکي غړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان لپاره د ناتو جګپوړی ملکی استازی وایي چې طالبان باید د سولې لپاره د افغانانو غوښتنو ته غوږ ونیسي. طالبانو تر دې دمه افغان حکومت سره د مستقیمو خبرو په برخه کې ټول وړاندیزونه رد کړي دي. د ناتو ملکی استازی نیکولاس کې په روانه اونۍ کې په بروکسل کې د ناتو په مرکزی دفتر کې پر طالبانو ژغ وکړ چې ژر تر ژره له افغان حکومت سره خبرو تکشینی. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان لپاره د ناتو جګپوړی ملکی استازی نیکولاس کی له طالبانو غوښتي دي چې ژر تر ژره له افغان حکومت سره خبرې وکړي او د جګړې د پای ته رسولو لپاره بین الافغاني ډیالوګ تکینی. ښاغلی کی دا څرګندونې په روانه اونۍ کې د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو له مرکزی قرارګاه څخه د لیدنې پر مهال کړي. نوموړي له دې لیدنې وروسته په یو تصویري پیغام کې ویلي چې طالبان باید د افغانانو غوښتنو ته درناوی وکړي.
افغانان
سوله غواړي، افغانان د تشدد د پیښو کمیدل غواړي او طالبان باید د افغانستان د خلکو غوښتنې ته درناوی وکړي. ښاغلی کی زیاتوي چې د ناتو غړي او شریکان د افغانستان له حکومت او خلکو سره نږدې همکاري کوي څو په دې هیواد کې د دوامداره سولې امکان برابر شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی زلمی خلیل زاد د جون په 15 نیټه په بروکسل کې وو او له عمومي منشي ینس ستولتنبرګ سره د افغانستان د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړې. له دې لیدنې وروسته ښاغلی ستولتنبرګ پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې د ناتو یو څلوېښت غړي او شریکان د ښاغلی خلیل زاد د هڅو ملاتړ کوي. خلیل زاد تر اوسه په شپږو پړاوونو کې د طالبانو له استازو سره خبرې کړي خو په دې ټولو خبرو کې د افغان حکومت ځای تشو. همدارس دوه ځله په مسکو کې په بین الافغاني خبرو کې هم د افغان حکومت استازو ګډون نه درلود. طالبانو تر دې دمه له افغان حکومت سره د مستقیمو خبرو وړاندیز رد کړی دی. د ناتو ملکی استازي په خپلو څرګندونو کې دا یادونه هم کړې ده چې په افغانستان کې له څلوېښت کاله جګړې وروسته اوس د سولې لپاره تر ټولو مناسب وخت را رسېدلی. نیکولاس کې د روژې په مبارکه میاشت کې مزار شریف ته د سفر پر مهال ویلي و چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې به د روژې تر پایه او یا له هغه لنډه موده وروسته پیل شي. خو د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې په غیر مستقیم ډول وویل چې د دوی د غوښتنو د منل کېدو تر وخت تبا جګړه دوام وکړي.
کایولورته د افغانستان د سولې لپاره هڅې زیات شوې دي، بلورته په افغانستان کې جګړه سخته شوې او پراخې شوې دي. د افغانستان د ملي دفاع د وزارت مرستيال ویان زبیر عارف نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د ځپلو لپاره په مسلسل ډول بیلابیل عملیات زیات کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر پوځي کارپوهان د دواړو لوریو ترمنځ د جګړې د شدت عمده علت د سولې مذاکرات یادوي. فیروزه عزیزی له کابل راپور لري.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د ټول هیواد په کچه د طالبانو د ځپلو لپاره عمومي عملیات پیل کړي. د دغه وزارت مرستيال ویاند د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هرو څلورویشت ساعتونو په لړ کې د ټول هیواد په کچه په اوسط ډول سل طالبان وژني.
مسلسل توګه موږ په هر څلورویشت ساعتو کې د لسو دولسو په منځ کې موږ عملیات لرو. اوسط زه به تاسو ته عمومي خبره وکړم چې دوی په هر څلورویشت ساعتو کې په دې وروستیو وختو کې چې دا کوم جګړې زموږ روانې دي د سلو ځینې زیات تنان د ویل لمنځه دي.
خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت دغه اداره ادبي وایي چې په ورځني ډول له لسو تر پنځلسو طالبانو ته مرګ ژوبله وړي او د مقابل لوري مرګ ژوبله ترې زیاته بولي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د تخار او فاریاب ولایتونو سربیره په یو شمېر نور ولایتونو کې د دواړو لورو ترمنځ د جګړې راپورونه زیات ترلاسه کیږي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د تخار ولایت خواجه غار ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغلې وه، خو ملي دفاع وزارت تازه دغه ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې ده. خو یو شمېر پوځي کارپوهان بیا ټینګار کوي چې د جګړې پر ځای باید د سولې پروسه پیاوړې شي. پوځي کارپو عبدالباری حارث وایي د جګړې د ښکېلو لورو ترمنځ د اوسنۍ جګړې د شدت لامل د سولې مذاکرات دي.
خو زه فکر کوم چې دا ټول د دغه اترو یا مذاکراتو سره تړاو لري. دلته اوس ډېرې پیچلې مرحلې ته مذاکرات رسېدلې دي. له بده مرغه څخه افغانان مري، اما دوی دواړه طرف هڅه کوي چې امتیاز ترلاسه کړي او پر میز باندې د مذاکراتو یو څه لاسته راوړنه ولري.
ښاغلی حارث وایي جګړه د حل لار نه ده او افغان حکومت او طالبان دي ورځ بلې ته د جګړې د شدت پر ځای د سولې مذاکراتو ته لار هواره کړي او د افغانستان کشاله دي د سولې ایزو خبرو له لارې حل کړي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون یوازې په غزنی ولایت کې د رای ورکونکو د نوملیکنې د یو سلو نهه شپېته مرکزونو له بندوالي خبر ورکوي. د دغه کمیسیون مرستیال ویاند عبدالعزیز ابراهیمی نن ازادي راډیو ته وویل د دغو مرکزونو د بندېدو عمده علت ناامني ده. له دې سره د افغانستان ملي دفاع وزارت په غزنی کې د رای ورکونکو د نوملیکنې لپاره د بندو مرکزونو د پرانیستلو په اړه ډاډ ورکوي. له کابله فیروزه عزیزی.
په غزنی ولایت کې د رای ورکونکو د نوملیکنې د پروسې له پیل نه یوونه یاوړي، خو د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکونکو د نوملیکنې له 240 مرکزونو څخه 198 مرکزونه یې بند دي. د دغه کمیسیون مرستيال ویان عبدالعزیز ابراهیمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د محل په غزنی ولایت کې د رای ورکونې لپاره په شرایطو برابر کسانو ته یوازې اته یو مرکزونه پرانیستي دي.
از جامع 247 مرکز تاکنون 77
په غزنی ولایت کې درای ورکونکو د نوملیکنې لپاره له 240 مرکزونو موږ یوازې د اتاویا مرکزونو پر پرانستلو وتوانیدو. نور د بیلابیلو په ځانګړي توګه د نامنوي لامل پرانستل شوی نه دي. موږ هیله من یو چې امنیتي بنسټونه په مشترکه همکارۍ وکړی شي ډیری بند مرکزونه پرانیزي.
د نامنیو ترڅنګ ولسوالیو ته د حساسو او غیر حساسو موادو وروسته رسیدل او د کارکوونکو په ګمارنه کې ځنډ هم د دغو مرکزونو د بندېدو لاملونه بلل شوي دي. له دې سره د انتخابات خپلواک کمیسیون چارواکي د بندو مرکزونو د پرانیستلو په هدف د هڅو یادونه کوي. ښاغلی ابراهیمی زیاتوي چې پرته له غزنی ولایت نه په ټول هیواد کې د رای ورکونکو د تقویتي نوملیکنې لپاره 50 مرکزونه تړلي دي. د غزنی ولایت په ګډون په ټول هیواد کې درایور کوونکو د تخبیتی نوملیکنې پروسه د جوزا میاشتې په 13مه نیټه پیل شوه او د روان کال د سرطان میاشتې تر 8مه نیټې پورې به دوام ولري. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت په غزنی ولایت کې د درایور کوونکو د نوملیکنې د بندو مرکزونو د پرانیستلو په اړه ډاډ ورکړ. د دغه وزارت مرستیال ویان زبیر عارف:
تقریبا ډیر محدود ځایونه به پاتې چې هغه ته مواد نه رسېدل، نور تقریبا ټول ځایونه رسېدل. موږ هغه ځایونه چې زموږ د کار په مسؤلیت کې شامل دي، موږ ته ورته ځان ژمنګ یو که هغه د امنیت وي، که هغه د موادو در لیږد وي، او که هغه نور بعضې چارې وي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د معلوماتو پر بنسټ د رای ورکوونکو د تقویتي نوملیکنې د پروسې له پیل نه تر دې دمه ولسمشریزو انتخاباتو ته د ګډون په هدف 25,000 کسانو نوملیکنه کړې ده. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون هم د دغې پروسې په اړه د شکایتونو او اعتراضونو د ثبتولو چارې پیل کړې، چې تر اوسه د ثبت شویو شکایتونو کره شمېره په ډاګه شوې نه ده.
ازادي خبری مجله اورئ.
د پاکستان د سیاسي چارو ځینې شنونکي په هغه هیواد کې د دولت د زرګونو اپوزیسیون غړیو د اعدام احتمال نه ردوي. وروسته له هغه چې په دغه هیواد کې د کابینې یو وزیر د 15,000 کسانو د اعدام خبره وکړه او هغه د پاکستان د راتلونکي په ګټه وبلله، تاوده بحثونه او غبرګونونه راوپارېدل. د پاکستان د سیاسي چارو کتونکو افراسیاب خټک له ازادي راډیو سره په مرکه کې د دې ډول ډله ییز اعدام پر احتمال خبرې وکړې او هغه د اساسي قانون پر خلاف وبللې.
یو وزیر دا خبره په یو تلویزیوني مرکه کې کړې وه او دا واکن دی، یعنی د تخبی ور خبره ده. دلته پاکستان کې یو مملکت دی، دلته کې اساسي قانون دی، آئین دی، قوانین دی، محاکم دی. که چا خلاف ته اتهام وي نو تورن باید محاکمو ته راوستل شي، عدالتونو ته راوستل شي، او قاضیان او یا ججان یا عدالتونو باید تصمیم ونیسي. دا وزیران که ځان قاضیان جوړ کړي او دې خلکو اعدام خبرې کوي، نو دا خو بیا فاشیزم ته خبره لاره شي. بیا خو قانون او اساسي قانون او آئین او دخلو له خبرې ختم شي. لهذا دلته کې ګوندونو هم دې خبرې تقویه کړې دي، مطبوعاتو په خلاف خبره کړې ده. مګر متاسفانه پاکستان کې اوسنۍ حکومت چې دی، هغه له خپلې دا خبرې کله کله اورېدل کېږي او دوی تمایل او عمل هم دغې طرف ته روان دي.
بلې، په همدغه بحثونو کې چې روان دي، داسې ویل کېږي چې ګواکې دغه وزیر چې کومه خبره کړې ده، ممکن په لوړه سطحه د حکومت په سطحه باندې پر دې باندې خبرې سوي چې اوس فیصله یو څرک کې دلته راوځي که نه. یعنې ستاسې تحلیل همدا دی چې کېدای سي چې همداسې وي؟
یعنی تاسو وګورئ که داسې نه وي، نو باید چې دې وزیر خلکو نه افو غوښتی وي، خپل کلماتې واپس اخیستې وي، او په دې پیمانی څرګنده کړې وي، دولت دا رد کړې وي، داسې هیڅ کار نه دی شوی. یعنی دولت په دې غلط دی، مطلب دا چې یو کسکیزه خبره نه ردوي، نو داسې نیت خو موجود دی. دا بله خبره ده چې کېږي به ستا خو زه خدای ته بندوسې کېږي به خو بهرحال، یعنی د دې عزایم د دې ارادې د نیت ښه نه دی.
بلې، د پاکستان بشري وضعیت څنګه ګوري؟ واقعا کېدای شي چې داسې
وضعیت خو ډېر خراب دی، ځکه چې تاسو وګورئ چې دلته مطبوعاتو باندې قیودات دي او سیاسي بندیان نجیرونه ډک شو، او څوک چې حکومت پر انتقاد کوي هغه نیول کېږي، او میډیا باندې څوک هغه خبرې نه شي کولی چې کوم د سرکاري یا د دولتي خطې مشینه مخالفې دي، او دا د مهمو سیاسي ګوندونو مخالفین د میانتهي اتهاماتو لاندې نیول کېږي او ګوندونه د ضربې لاندې دي. نو په دې لحاظ باندې دلته ډیموکراسي واقعا په خطر کې ده.
بله، نه خټک صاحب، بل وروستۍ پوښتنه، دغه وزیر چې کله دا خبره رایستلې ده رسنیو کې اوس مطرح شوې ده، هغه دا خبره هم کړې ده که چیرې دغه 15,000 کسان اعدام سي، دا به وایي شاید د پاکستان ستونزه حل کړي، د پاکستان د راتلونکي سرنوشت یا برخلیک به سم کې او بيټاک یو جوړ به کې. کفرزن همدا کاروسی، فکر کوي چې دا به د پاکستان ستونزه حل کړی سي؟
ستونزه به حل نه کړی شي، دا به 15,000 نور نوې ستونزه پیدا کوي. دا خو دا تاسو کتابونو کې بلوسی چې د فاشستان چې هیټلر او مسولینی د هغوی طلبیانو به دا خبرې کولې، او د خپل مخالفینو امها یا د هغې فزیکي امها ته به، یعنې د هغې د منځ وړلو ته به نهایي حل وي. دی مسائلو نو دا خو تاسو مولو چې حل پر ویژه کې دویمه جانی جګړه جنگ عظیم شو او هغه پر ویژه کې څومره دنیا تباه شوه نو دا خبرې خو دا د جنگ او لا قانونیت خبرې او د قانون او اړینه سرغړونې خبرې خو همیشه مسئلې پیدا کوي حل کوي دا
د سیاسي چارو لکتون کې افراسیاب خټک سره مو د فریبا ظاهر مرکه اوریده
تاسو لا پیغامونو
مګرنی سیدای ما د کندهار ولایت ته خبره کوم ثانیا دغه د سولې بهر او یا فراو یا خبرې روانې دي زما پیغام ورته دغه دغه مشرانو ته د طالبانو دي دولت کې تاسو ټول سیاسي خلک چې دغه ملي پیغام دي تاسو ته دغه سیاست کې فکر وکړي سوچ وکړي دغه ملي دي تاسو دا تاکید کړي څوم چې چاته کار کړي هغه د بین تصورې دي نو تاسو را ولاړ شي افغانیت او اسلام ته او پښتو ته او د خاورې ته وفادار اوسئ د چا پروا نه ساتئ نور د خلکو غوډل فریدي خو خپل ملت ته کار وکړي خپل قران او اسلام خدای او رسول ته کار وکړي او د خلکو کندوې کمان ته کار وکړي الله به ممل کوي ان شاء الله سوله برای فنی خدای رقم سوله نه راځي چې خپل خپل ادب تاریخ اغم د بل فلن فل د بل فخلا السلام علیکم ورحمت الله
السلام علیکم زه د بارلس ولایت مرواد ولسوالۍ پهلن اوسه راځم چې په پاکستان کې مکوور ده کار موږ ماجر وروره دا څلور میاشتې کې موږ سره په هیڅ طریقه کومک نظر سره شوی د خدای په ریزره د قران په ریزره مجرانو ته واسه کا شرمونه ته موږ دا پیغام نور مجرانو ته مجرانو ته مجرانو ته چې موږ ته کومک نه راکړي چې درا واسه پیغام ما شرانه وخوري موږ د څلور میاشتې د نه یو غواله وړه نه یو روکی دا موږ نه درسه د سلام
زابل ولایت کې د شوطان د ولسوالۍ اوسیدونکو پیلن د زابل سره خبرې سره کوم ما دا پیغام د رئیس جمهور سره د زابل ولایت پس هرڅه چې ټول ولایتو پس د ولسوالۍ په ساتل سم دغه ملي او تاسو په ولایت کې بیا د شوطان ولسوالۍ ټول پس پاته ولسوالۍ ده ما دا غوښتنه چې دغه ته پام وکړي او د زابل بازار دشت کې 3000 کښته ده بعد خلکو ته دوکانونه ورکړي په یو دوکان د څلور نفرو سره یو وای ما فکرینی ولې بل وای ما فکرینی ولې دا د قانون راکی د چاته په صالح کې جنگ د وشتول راغلی ته زابل کې پروت دی
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
ازادي رادیو په منځني صف 12 شپږنی په ټول افغانستان کې او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردی جلال آباد اسد آباد پارون پل علم او غزنی شهرونو کې ازادي رادیو د اف ام په سل شریه پینځنی ولې شي وړاندې ازادي رادیو تاسو یو شمیر رسیدلې اس ام اس نلول خوست یو پزړه پوری مسله د وزاره لیوه سر پیدا شوی دا سر پروسی کې موندل شوی او په بهر کې له تحقیقات وروسته معلومه شو چې لسکونه زره کال په خوې ژوند کاوه تفصیل فریبا ظاهر څخه
لیو لنن شاوخوا څلويش زره کاله مخکې په سایبریا کې مرسوي وو یوازې سره پاته دی د سایبریا سړې او کنګلینې هوا د دغه ژوي سر خرابې دوته نو پرې شي د لیو دا سر د سایبریا د یاکوتیا شارګوټي وو سیدونکې تیر دوبه پیدا کړي وو ورسته د تحقیقاتو لپاره جاپان او سویډن ته ولېږل شو د څېړنو په نتیجه کې معلومه شو چې لیو څومره په خوانی دی د پام وړ تفاوت دا دی چې د لیو سر د اوسنیو لیوانو په نسبت غټ ښکاري او غاښونه هم د تیرو زمانو په څیر دي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي
عبدالرحمن پراستول سمس کلی کی ک طالبان پر رشتیا اصول ک بی نوول د خلکو د غشتنه نمنې چې اوربند وکړي بشیر هلمن ل کابل پراستول سمس کلی کلی دی د امریکا او طالبانو ترمن د سولې تر خبرو مخکې باید اوربند وشي عبید الله هم پراستول سمس کی پر اوربند ټینګار کړی دی عبدالعزیز د زابل ل شمال زول سوالی لیکلی دی د ټاکنو څارنه باید جدي وشي ترسو په افغانستان کې شفاف انتخابات تر سره شي عبدالواحد مدخق للوګره پر اسول سمس کې لیکلي دي د کرکټ ملي ټیم باید سبانه لوبي ته پوره چمتووالی ولري د سبانه لوبي په ارتباط همدر لشکینه پښتنې کړې دي د لیکي شهزاد محمدي به لوبه وکړي بیا او بیا دا هم لیکي چې سبا د افغانستان لوبه په څو بجو ده. شهزاد محمدی له لندن بیرته افغانستان ته ستون شوی دی، نو دی په لوبه کې برخه نه اخلي او د افغانستان لوبه سبا له جنوبي افریقا سره د کابل په وخت د ماښام یا مازدیګر په 15 بجو پیلېږي او سبا د کرکټ په نړیوال جام کې سریلانکا او استرالیا هم مسابقه لري. دا مسابقه د کابل په وخت په 2 بجو باندې شروع کیږي، یعنی سبا دوه مسابقې دي او نن د کرکټ په نړیوال جام کې د انګلستان او ویست انډیز مسابقه ده. د ویست انډیز ټیم په 212 منډو اوټ شوی یا سوسېدلی دی، په ځواب کې انګلستان په 8 اوورونو کې 53 منډې کړي دي او تر اوسه پورې کوم لوبغاړی نه دی سوسېدلی. دا خبری مجله مو هم دومره په بلی خبری مجله کې ستار فروغ